السلام علیکم پابندسان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري د دې خبرونه زیات وخت د زما حق دی پروګرام ته بیل سوی دی د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدي 12 د جنوري میاشتې 2مه په پیل کې خبرونه په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسناده افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په تېر یوه کال کې یوازې له ایرانه څه باندې 800,000 افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه سوي دي د دغه وزارت ویان عبدالمطلب حقاني پرون دوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی لیران هم په وروستیو کې د افغانانو د لیز اخراج پیل سوی دی د ایران برنا خبری اژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع پوینا د مرغومی جدي پراتمه راپور ورکړی و چې د ایران پوځیانو په یوه میاشت کې 6300 او 380 بی اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې له لارې افغانستان ته سپارلی دي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل رحمان ویلی چې شایي راتلونکي اونۍ د طالبانو له چارواکو سره د بحث لپاره افغانستان ته سفر وکړي نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باوري فضا ختمول دي
موږ باید د یو بل ثبات اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باوري فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتل
مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفسیر ورنکړ خو تر دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکښ مفتی کفایت الله د دسمبر پر 28مه د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویلي و چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره د بی اسناد افغانانو هیواد د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي د افغانستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې درېمه شل اوره مسابقه کوي په تیرو دوو مسابقو کې یوه افغانستان او بله متحده عرب اماراتو ګټلې ده د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په افغان لوبډله د نننۍ سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري د لوبډلې هر اړخ د سیاري لوبډلې نه قوي دی کتو په هني ته یو ګورو کتو په اچاوني ته یو ګورو او اطمینان هم همدل رچی افغان لوبډله به وکولی شي په دریما او وروستۍ لوبه کې متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړي او دغه لړۍ په خپل نوم کړي
افغانستان له متحده عرب اماراتو دوی غیر رسمي 500 مسابقه ګټلې دي او کنننۍ مسابقه وګټي د شل اوره مسابقو د لړۍ ګټونکي کیږي وروسته به افغانستان له هند سره درې شل اوره مسابقه وکړي چې لومړی به د جنوري میاشتې پر 11مه دویمه پر 14مه او دریمه د جنوري پر 11مه وي د پاکستان یو څېړنیز بنسټ وایي چې په تیر 2023 کال کې د وړم کال پرتله په پاکستان کې حملې په بیساري ډول په سولو کې اویا زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه یو اتیا او د چپی کیدلو اندازه 2.5% زیاته وه دغه شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي د پاکستان د شخړو او امنیتي څیړنو مرکز پرون دوشنبه د دغه شمیرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تیر میلادي کال چې تیر یک شنبه وروستۍ ورځ وه د 1545 حملو له کبله 9 کسان وژل سوي او 1345 کسان ټپیان سوي دي حال دا چې د دې مرکز په وینا په 2023 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل سوي او 864 کسان ټپیان سوي وو دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل سوی دی وروسته له هغې چې څه کم 2.5 کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په پاکستان کې خونړۍ حملې زیاتې سوي دي پاکستان وخت نا وخت په دغو حملو کې هغه وسلول دخیل بولي چې په وینا یې د افغانستان له خاورې په استفاده په پاکستان کې حملې تنظیموي هغه تور چې د طالبانو حکومت یې نه مني نن سهار وختي نامعلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا په میر علي کې شپږ تنه سلمانان یا نایان په ډزو وژلي دا سیمه پخوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې چای لا مسؤلیت نه دی منلی تایید کړی ده دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکان ورکړی او وایي دغو نایانو په بېلابېلو سلمانیو کې کار کاوه جاپان کې د ورستیو زلزلو په نتیجه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 340 کسانو ته زیات شوی. په ویشی کاوا کې یو محلي چارواکي د نوم نشولو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته نن ویلي چې په دغه ساحه کې د مړینو شمیر 340 ته لوړ شوی. د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیځې ولړزاوه، په زرګونو ودانۍ، موټرونه او کښتۍ زیانمنې سوي دي. د جاپان چارواکو نن سېشنبه هم له خلکو غوښتي چې د نورو سختو زلزلو د خطر له کبله له خپلو کورونو د باندې ونه وځي. وروسته له هغې چې پرون د رشتر په مقیاس 1.6 درجې زلزلې د جاپان ځینې برخې ولړزولې، لا هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا او ورتیرما سیمو کې روان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال وایي پر دغه ښار د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ژوبل سوي دي. ویتالی کلیچکو نن سټیشن به په ټلګرام کې دغه خبر ورکړی دی. وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو لخوا دغه چخیستو ګڅنډنه وکړه، د اوکراین پر پلازمینه کیف او خارکیف ښار د روسیې د میزایلو حملې زیاتې سوي دي. پوتین د روسیې پر بلګرود ښار د هغې حملې دغه چخیستو ګواښ کړی چې په نتیجه کې 24 ملکیان وژل سوي وو. نن سهار هم د اوکراین پر پلازمینه کیف د میزایلو حملې روانې دي چې د ښار په ځینو برخو کې د برېښنا د پرچاوي او پر ځینو سیمو د لګېدلو توغندیو د ټوټو د لګېدو سبب سوي دي.
دازما حق دی، دازما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق د تشرغ لست زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. تیر کال د دسمبر په 24مه نیټه د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت کورنیو او غیر دولتي موسسو ته په یو مکتوب لیږلو سره امر وکړ چې تر بل امر پورې دی په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت اقتصاد سرپرست وزیر قاری الدین محمد حنیف لاسلیک کړی و، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او د طالبانو لخوا د نافذو سویو نورو اړوندو مقرراتو نه مراعتېدل یاد سوي و. ملګرو ملتونو د دې فرمان ته په غبرګون کې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو رول مهم او بشري چارو ته د رسېدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه بللې وه، او دوی ویلي وو چې د ښځو د رول له اهمیت سترګې نسي پټېدلی. نړیوالو ادارو خبرداری ورکړ چې د طالبانو په دې اقدام سره په افغانستان کې بشري بحران نور هم کړکېچن کیږي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د کورنیو اقتصاد ته څومره زیان اړولی دی، په دې سره د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی، او د بشري حقونو د قانون له مخې د وګړو حق څه دی چې باید حکومتونه څه ډول د کار زمینه ورته برابره کړي. پر دې موضوع به نن له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په دازما حق دې خبرونه کې اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او لمر سره خپل نظر پر دې موضوع باندې شریک کړئ. د خپل سیمې حال لمر سره وایست او له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي. دا خبرونه ستاسو لپاره د ستاسو پر مسایلو ده، او تاسو کولای سئ چې خپل نظر په دې خبرونه کې څرګند کړئ. د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. او همداراز اوریدونکو او لیدونکو تاسو کولای سئ چې ازادي رادیو ته پر تلیفون باندې هم زنګ راووهئ 00420221120501. که تاسو فکر کوئ چې تلیفون نه وصل کیږي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به بیرته له دې خوا تاسو ته زنګ در ووهو. اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي رادیو پر څپو باندې په ژغیزه بڼه باندې او همداراز پر فیسبوک او یوټیوب باندې هم تاسو په ژوندۍ بڼه باندې وینئ. نن په دې خبرونه کې زموږ سره د حقونو فعالانی اغلی د شوتو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی چی خبریاله هم ده د بل مش سرګډون کوي او د دې ترڅنګ به اغلی زمجبله میلمنه نظیفه حقپال هم چې د شوتو د حقونو فعاله ده دا به هم له مش سرګډون کوي. اوس ګورم چې آیا زمج میلمنه ل استودیو سره وصل سوي دي کنه. فکر کوم چې زمج یو میلمنه ل استودیو سره وصل سوي ده. ګورم چې کومه میلمنه ده اوریدونکو تاسو هم موږ سره په دې موضوع باندې خپل نظرونه شریکولای شئ. اغلی حقپال له موږ سره وصل سوی د شمس الحق صاحب متوای چې دوی د سټوډیو سره وصل سوی دی. اغلی حقپال ډیر مننه چې تاسو وخت وستی له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر په افغانستان کې د شوزو چې دوی د په غیر دولتي موسسو کې لکاره طالبانو من کړی د کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه رسېدلې د تاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته ملالای جانې او تاسو محترم لیدونکو او اوریدونکو ته. ګورئ مونږ پوهیږو چې افغانستان داسې یو هیواد ده چې متاسفانه د جګړې له امله ښځینه غړي د کور دوی د مالي د لحاظه هم مسؤلیتونه درلودل، خصوصا چې په داسې یو هیواد کې چې مونږ نه صرف په دې شلو کلونو کې بلکې پخوا هم جګړې درلودل، کونډې ول، یتیمان ول، او دغه ښځې دوی کارونه یې کوه، په مؤسساتو کې کار کوه، په ملکی خدمات بخش کې کار کوه، معلمان وي، او دې سره سره په مجموع کې کله چې د ښځو نسخه د دوی د کار حق واخیستل شو افغانستان ته نړیوال سازمانونه خپل مرستې کم کړل، ځکه چې هغه ماشونه چې دوی ورکوه، هغه پروژې چې د ښځو دپاره تطبیقېده، هغه پروژې ودرول شول. او تاسو وګورئ د امار د لحاظه چې مونږ نړیوال سازمانونو له خوانه اخلو، وایي چې تقریبا اتویش میلیونه وګړي د فقر سره لاسو ګریوان دي. او تاثیر څه شی دی؟ تاثیر یې دا دی چې خلک او ښځې د حق د کار حق نه لري، او پانتونونه وتړل شول، مکتبونه وتړل شول. او یعنی که تاسو وګورئ په ملي سطح باندې په ټول اقتصاد باندې تاثیر کړی دی. او که بیا تاسو بلار شئ یو بیلګه او یو نمونه واخلئ د کورنیو د اقتصاد نه، تاسو ګورئ چې یوه ښځه که چیرې هغه کار کوه، او یا خصوصا مونږ ولیدل چې تقریبا 6000 ارژګاوی وتړل شول، دوی هغه ښځې ول چې دوی مستقیما د کور په اقتصاد کې نقش درلود، د دوی څخه د دوی نه هغه درآمد یا عاید چې درلودل هغه واخیستل شول. مونږ حتی تر دې حده پورې هم امار لرو او معلومات لرو چې هغه ښځې چې د بعض مؤسسات پریاستونو کې کار کوه، یا اداره یې کول محلي مؤسسات، هغوی ته وویل شول چې تاسو د خپل یا بل څوک د دغه انجوګانې او یا د دغه مؤسسات رهبریت واخلي، ښځې نشي کوی چې رئیس شي. دوی مجبور شول چې یا د کور غړي یا یو بل نارینه بلاخره معرفي کې. نو طبیعي ده چې تاسو په یو نظام کې، په یو حاکمیت کې چې تاسو د ښځې څخه د هغوی د کار، د درس، د تحصیل حق ورڅخه واخلئ مستقیما، نه صرف چې د ټولنیز او د روحي د لحاظه هغوی مختلف فشارونو لاندې به وي، بلکې مستقیما د اقتصادي لپاره هم ښځه او هم کورنۍ او په مجموع کې ټول هیواد د اقتصادي فشار لاندې ده. نو دا یو ډیر ستونزمن حالت دی، او ډیر ټولو ته جوته ده چې د ښځې رول د ټولنې د پ پرمختیا د ټولنې د هوساینې کې ډیر نقش لري. تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې وګړي تعلیم یافته دي او خصوصا ښځې تعلیم یافته دي، او د هیواد په تولید کې، د علم په تولید کې، د هیواد په مختلف اقتصادي فعالیتونو کې دوی کار کوي، هغه هیوادونه د اقتصادي له پلوه، د ټولنیز له پلوه په بهتر وضعیت کې دي. تاسو که نننی پاکستان، که تاسو د بنگلادیش مثال واخلئ، که تاسو د هند مثال واخلئ، دغه هیوادونه چې زمونږ د هیواد نه بعد تشکیل شوی دی، او دغه هیوادونه چې تر اوسه پورې هم دوی د غربت سره مخامخ دي، خو بیا هم که تاسو د دې هغه شاخص ته وګورئ او دغه نسبت د دې ته وګورئ چې هر څومره چې ښځې ډېر باسواده شوي دي، هر څومره چې ښځې په اقتصاد کې په کار کې ونډه اخیستې ده، د دغه هیوادونو اقتصاد ښه شوی دی. نو د دې سره سره چې بشری حقونه نقضیږي، او دا خپله په حساب یو نقض د حقوق دی، دا یو تیری دی، دا یو غیر اسلامي، غیر حقوقي، غیر کلتوري خبره ده. که تاسو صرف د دې هغه ارقام او اقتصادي او مادي بڼه وګورئ، نو ډیر غټ زیان افغانستان ټولنه ګوري، او باید د دې حالت څخه وژغورل شي.
ش ډیر مننه. زه بیرته تاسو ته راځم اغلی حقپال. اوریدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو اولیدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوي چې ورسته له هغه چې طالبانو ښځې په غیر دولتي موسساتو کې او په ځینو دولتي ادارو کې له کاره منع کړې، د دوی پر اقتصاد باندې، د کورنیو پر اقتصاد او په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره زور راغلی دی، او دغه کورنیو ته څومره زیان اړولی دی د مالي لحاظه. اغلی حق پاس، تاسو څخه مې پوښتنه ده، آیا تاسو فکر کوئ چې دا ستونزه د ټولو افغانانو ده، لکه څنګه چې زموږ دغه اورېدونکي لیکلي دي، که فکر کوي په ځانګړې توګه ښځې په سیستماتیکه توګه له کار څخه بې برخې سوي دي، او د ټولنیز ژوند څخه دوی لرې کړای سوي دي؟
ګورې، د تحقیقاتو له امله که تاسو وګورئ، د علمي له امله تاسو وګورئ، د ښځو موضوع او یا د ښځې د حقوق څخه محرومول دا صرف د ښځې پورې اړوند نه ده، دا مکمل په ټولنې باندې تاثیر کوي، د ټولنې د ودې باندې تاثیر کوي. څرنګه چې موږ مخکې خپل بحث کې وویل، مکمل د ښځې د حقوق نقص مکمل ټولنې باندې، د ټولنې په اقتصاد باندې، او حتی په دې باندې چې خپله افغانستان څومره منزوي شوی دی، موږ ګورو چې د ښځو د حقوقو نقص مسله تر دې حده پورې مهمه ده چې په نړۍ کې هیڅ هیواد نه غواړي چې طالبان سره ډیپلوماتیک اړیکې ولري او یا یې په رسمیت وپیژني. موږ ګورو چې په نړیوال سټیجونو کې، حتی په ملګرو ملتونو کې، طالبان استازیتوب نشي کولی د افغانستان. موږ ګورو چې د افغانستان هغه پیسې چې تقریبا 9 بلیونه ویل کېږي، هغه کنګل شوي دي، ځکه چې طالبان د ښځو حقوق ته ژمن نه دي، او یا مشروع حکومت نه دی تشکیل کړی، او یا نړیوال حقوق او کنونسیونونه نه مراعتوي. نو دغه مسله ډیر ژور تاثیر په ټول افغانانو باندې کړی دی، پر ځوانانو باندې مونږ پیګو چې تقریبا افغانستان یو پنړی کې یو ځوان هیواد د چې اویا فیصد نفوس د افغانستان د دیرش یا د ویشت کالونه ټیټ ده، او دغه ځوانان ټول کار ته ضرورت لري، ښه تعلیم ته ضرورت لري. دغه ځوانان ټول د ژوند د هوساینې دپاره امکانات، فرصتونه، سهولتونو ته ضرورت لري، او که چیرې دوی ته دغه فرصتونه، سهولتونه او امکانات میسر نشي، نو د ټولنې راتلونکي ډېره زیاته بیا تیاره وي. ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ځوانانو د قوت څخه که چیرې استفاده ونشي او ځوانان خپل هیلو ته ونه رسیږي، نو هغه ترهګرۍ په هغه ټولنه کې زیاتېږي، ناامیدي په هغه ټولنه کې زیاتېږي، او بالاخره خپله د یو بل بحران، د یو بل بیعدالتي، د یو بل جنگ سبب ګرځي. نو په دې اساس د ښځو د نقص، د حقوقو د نقص مسله د دې مستقیما ارتباط اقتصادي نیولې تر اجتماعي تر اتا صحي مسایل ته تاسو وګورئ، مونږ پوهیږو چې هیڅ ټولنه بې له صحي امکاناتو نه نشي کوای چې مخه ته ولاړ شي. او تاسو د افغانستان وضعیت که وګورئ، په هغه وخت کې چې کله افغانستان کې کورني جنګونه وو او یا د طالبانو په حاکمیت کې، ډېر ارقام شته چې څومره ماشومان دوی سره مختلف مشکلات پیدا کړل، خصوصا سوی تغذیه میندې مثلا، ځکه چې ډاکټر نه وو، امکانات نه وو، او څه هم چې که چیرې خپله پوهه نه وي یو مور اتا د یو د ماشوم د تغذیه لپاره نشي رسیدګۍ ورته وکړي، یو مور د حملهدارۍ په وخت کې نه پوهیږي چې څه شی مهم ده باید وکړي. نو ګورو چې د مور او یا جلې د ناپوهي څخه یا د پوهې څخه وبخښي محرومول، د یو نسل محرومول د هوساینې ژوندانه څخه ده. نو په دې اساس دا ستاسو او بریدونکي چې دا خبره کړی دی، طبیعي ده چې مونږ د ښځو په عقله کلغږیږو. اصلا ولې مونږ د ښځې په عقله غږیږو؟ ځکه چې د ښځې د نقص، د حقوقو نقص، د ښځو داسې په زندان کې ساتل، د دې اغیزې په ځوانانو باندې ده، په نوي نسل باندې ده، او په ټولنه باندې ده. نو د هغې دپاره زما هیله دا ده چې د افغانستان خلک، د افغانستان ځوانان خصوصا هغه نارینه چې په دې باندې پوهیږي، دا باید د دې دپاره کوشش وکړي چې د ښځو د حقوق دپاره کار وکړي.
بله، ډېره مننه آغلی حقپال. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اونیزه خپرونه د ازما حق دی. زه ملالۍ بشریم، د دې خپرونې تخنیکي چارې شمس الحق پر مخ وړي. اوس هم د دې خپرونې دوهمه میلمنه آغلی مرزي حفیظي له موږ سره د سټوډیو سره وصل سوې ده. آغلی حفیظي، ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه مې هم پر دې موضوع باندې پوښتنه دا ده چې څه فکر کوئ چې هغه ښځې چې پخوا یې وظیفې درلودې، دندې درلودې، او بیا یې له لاسه ورکړې، که په غیر دولتي موسسو کې وي، که په دولتي موسسو کې ځینو برخو کې، او همداراز د خبرنګارۍ یا د خبریالۍ په برخه کې وي، ستاسو په نظر دغه د دوی و اقتصاد ته څومره زیان واړوه؟
له تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته. له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې چې متاسفانه ښځې په کور ناستې دي، واقعا د ټولو مېرمنو پر روحي او رواني وضعیت ډېرې منفي اغېزې کړې دي. او د دې تر څنګ ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی په خپلو پښو ولاړې وي او د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ مخ دي. او د دې شاهدان مونږ او تاسو په همدغه دوو کلونو کې وو. بدبختانه هر لارې نه چې مبارزه شوی ده، یا کار قربان شوی یا غږ قربان پورته شوی، د میرمنو دغه جدي ستونزې هیڅکله د طالبانو لخوا په پام کې ونه نیول شوې. سره له دې چې په ځلونو دا مسایل مطرح شوي دي چې ډېر شمېر میرمنې دوی خپله سرمایه ګذاري کړې وه، دوی خپله په خپلو پښو ولاړې وې، کارونه یې کول، د ژوند چارې دوی خپله پر مخ بیولې. ولې بیا هم طالبان دغه مسایل ته، سره له دې چې د ټولو د افغانستان د ټول خزو یا هم هغه مېرمنې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی دندې درلودې یا د خبریالۍ په برخه کې یا د تجارت په برخه کې یا مختلفو نورو برخو کې تر اوسه پورې یا جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. دلې پر ځای چې پاملرنه
اوس هم زه غواړم چې تاسو ته د ځینو اورېدونکو هغه ژغونه واوروم چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې څرګندونې کړې دي او بیرته بل تاسو سره یو.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندیشنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه راوګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم دی. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
زمې دا یوازې د خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجي دي، نور شیان دي چې په ژبه کې ارسو کړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته خپل کورنۍ ته، نو دا څه مشکلات ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
دي، اقتصادي مشکلات. اوریدونکو تاسو مرجع ازادي راديو او غلي حقپال په دې برخه کې تاسو څخه پوښتنه کوم. یو ډي ایچ آر چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ده، دغه یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلي تصویب کړي او د ټول انسانانو حقونه او ازادي تضمین کړي دي، پکې کې د کار کولو په برخه کې د بشري حقوقو د قانون لمخې د وګړو حق څه دي تاسو په نظر؟ د دې اعلامیه و درويشتمې ماده ته غواړم چې تاسو پام راوړوم. د دې اعلامیه لمخې هر څوک د کار کولو، د کار د آزاد انتخاب، د کار د عادلانه او مناسب شرایطو او د بیکاری څخه د خوندي توب حق لري. او په دې اعلامیه کې هم دا راز راغلی دی په درويشتمه ماده کې چې هر څوک پرته له توپیري چلنه د مساوي کار لپاره د مساوي معاش حق لري. هر څوک حق لري چې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د سوداګرۍ اتحادیه جوړ کړي او ورسره یو ځای شي. زما پوښتنه ستاسو څخه دا ده چې آیا افغان ښځې له دې حقه برخمنې دي؟
مننه ملالۍ جانې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړله. د بشري حقونو دا اعلامیه چې په بعد له دې نه چې ملګرو ملتونه تشکیل شول، افغانستان هغه هیواد و چې اولنی هیوادونو له جملې څخه و چې دا اعلامیه یې امضا کړل او ورته پابند و. او د دې اعلامیه سره سره نور کنونسیونونه، نور میثاقونه چې مشخصا د خلکو د یا د وګړو د مدني، سیاسي، اقتصادي او خصوصا د ښځو پر مخ د تاوتریخوالي او یا د تبعیض د منع کولو کنونسیونونه چې دا ټولې عین په کال 1993 کې امضا کړی دی، الحاق کړی دی. او دغه کنونسیونونو په اساس کله چې په افغانستان کې اساسي قانون جوړ شو، چې کله په افغانستان کې مثلا د کار قانون جوړ شوی دی یا د جمهوریت په وخت کې هم قوانین چې کله جوړ شو، اکثریت دا ټول قوانین د دغه بین المللي یا نړیوال کنونسیونونو او میثاقونو په اساس جوړ شوی دی. او په دغه قوانین کې خصوصا د وګړي حقوق، د کار حق او دا چې تبعیض باید په کار کې نه وي، معاش باید وي مساوي، دا ټول شیان واضح شوي دي. او همچنان که چیرې نقص کیږي دغه حقوق، دا باید رقم د دې د شکایت دپاره او د خپل د حق د راسته راوړلو دپاره باید خلک اقدام وکړي. متاسفانه افغانستان کې موږ داسې یو حالت سره مواجه یاستو چې اول موږ اساسي قانون نه لرو، بل دا چې بس هم پم دې ده، نړۍ هم پم دې باندې تاکید کوي چې وګورئ د افغانستان دولت چې دولت هغه خپل مفهوم جدا مفهوم لري او حکومت جدا مفهوم لري. اوس په افغانستان کې حکومت نه وي، خو په افغانستان دولت شته، او دولت د وګړو د خاورو او د حاکمیت څخه تشکیلیږي، اگر چې د حاکمیت هغه خپل مشکل لري. خو د افغانستان دولت دغه ټول کنوانسیونونو ته ژمن و او امضا کړي دي، او بنان د دغه کنوانسیونونو او میثاقونو او هغه معاهدو په اساس باید وګړو ته حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې یو شی مونږ نه ګورو، ځکه چې باید یو نظام خپل قانون ولري، او په هغه قانون کې باید ووایي چې د نړیوال قوانین ته ژمن دي او دا تطبیقوي. زه نه وایم چې د افغانستان د خلکو څخه ټول حقوق ورڅخه اخیستل شوی دی، بعضې خلک هغه دغه تجارت کوي، دا چې ښځې نه کوي نور خلک کوي. خو په مجموع کې په یو بحران کې یاستو چې مسایل واضح نه دي، مسایل صحیح ویل شوي نه دي. نو دا چې باید تبعیض نه وي د وګړو ترمنځ، خصوصا د ښځو ترمنځ، نه برابري د ښځو او نارینه ترمنځ ده، او نه هم تبعیض، یعنی ډیر بیداد کوي او تبعیض ډیر ده. نو په دې اساس دا ډیر ستونزمن حالت دی، او د دغه حالت د بحران او یا د دغه ستونزمن حالت د وتلو دپاره باید یو شفاف حالت راشي، یا خلک باید کار وکړي تر دې چې اوس وګورئ تاسو د دې کنوانسیون مواد لولئ، د دغه کنوانسیون اجرایي ضمانت څه شی ده، که چیرې د دغه کنوانسیونونه د دغه اعلامیې قوانین چې موږ ګورو نقضیږي، آیا د سیاسي سیستم شته چې خزی او یا تاجران او یا کارګران الته ولاړ شي او شکایت وکړي، او وایي چې مثلا وګورئ دغه حق نقض شوی دی؟ پخوا موږ بشري حقونو کمیسیون درلوده چې د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی و، هغه کمیسیون رفع شو، لغوه شو، اساسي قانون لغوه شو، نور قوانین ټول لغوه شو. اوس که چیرې د یو وګړي حق نقضیږي، خلک چیرته ولاړ شي؟ سلسله مراتب څه شی دی؟ چا شکایت وکړي؟ آیا شکایت بیا کله څنګه بررسي کیږي؟ آیا خلک څومره او هغه مستقل نهادونه، سازمانونه څومره د دې امکانات لري چې دا وڅېړي چې دغه شکایتونه صحیح ته بررسي شوې ده؟ نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ یو بحران سره مواجه استو، او د دې بحران څخه وتل زموږ د ټولو افغانانو مسؤلیت ده چې باید اول دغه مشکلات ټول جبته کړو، بیا د مشکلات د حل د پاره باید لارې پیدا کړو، او طالبان د اوسني واکمنان په اساس باید خپل ستونزو ته متوجه شي، افغانانو ته، خلکو ته باید مراجعه وکړي، او خپل او داسې حکومت د رامنځته کولو دپاره هلې ځلې وکړي چې د هغه اساس عدالت وي، د هغه اساس قانون وی، هغه قانون چې لیکل شوی قانون وی، نه دا چې دوی وایي چې مثلا شریعت زموږ قانون ده، او شریعت خپل سید چې ټول افغانان مسلمانان دي، ټول افغانان شریعت قبلوي، خو شریعت خپل قرآن تاسو نشي کولای چې هر چا په لاس ورکړي، او هر څوک هغه د دې توان ولري چې تفسیر کړي او بالاخره بیا یې تطبیق کړي. د مغې پاره خو اکثریت ټول اسلامی هیوادونه سره د دې چې هغه د شریعت قانون ده او اسلامی هیواد ده، خو بیا هم د ټولنې او د حاکمیت او د وګړو د حقوق او دغه ټول چارې په یو سند کې د اساسي قانون په نوم دوی تسجیلوي، لیکي، او په یو شفاف پروسه کې چې هلته خلک او وګړي خپل حق ولري او خپل نظر څرګند کړي هغه تصویبوي. که تاسو ترکیې ته وګورئ، که تاسو پاکستان ته وګورئ، که تاسو مالیزیا ته وګورئ، اندونیزیا ته وګورئ، حتی سعودي چې هغه هیواد ده چې د ټولو نه د اسلامي له پلوه، ځکه چې خپله ظهور د اسلام هلته شوی دی او باید ډېر پابند وسي، حتی هغوی هم د خپل د وګړو د اساسي حقونو دپاره یو سند لري، چې هلته ډېر په مشخصه توګه د حاکمیت مسؤلیتونه او د وګړو مسولیتونه او وظایف مشخص شوي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې موږ هغه وخت کولای شو چې د دغه نړیوال کنوانسیونونو په حق له وغږیږو او ووایو چې دغه کنوانسیونونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغې پورې چې موږ هغه وخت چې کله موږ یو اساسي قانون ولرو، هغه وخت موږ کولای شو چې په دې باندې وغږیږو چې آیا دغه کنوانسیونونه او دغه میثاقونه نقض شوي دي که نه دي شوي، تر هغه چې اوسنی واکمنان په دې باندې پوه شي چې ضرورت د دې شته چې باید او په عمل او په خپلم ووایي چې او موږ هم د نړۍ یو واقعیت استو، د نړۍ د 50 اسلامي هیوادونو څخه یو هیواد استو، او موږ هم غواړو چې په سوله کې د نړۍ سره کار وکړو او ژوند وکړو، او موږ پابند استو نړیوال قوانین ته، هغه قوانین ته چې د اسلامي قوانین سره په ټکر کې نه وي. دغه خبره د افغانستان په ټول اساسي قوانین کې ویل شوی هم و چې هغه مسایل چې د افغانستان او یا د اسلامي ارشاداتو سره په ټکر کې نه وي ټول افغانستان مني، باید دغسې یو حالت رامنځته شي.
ډیره مننه آغلی حقپال، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. آغلی حفیظي یو ځل بیا هم له سټوډیو سره وصل سوې ده. آغلی حفیظي، ستاسو څخه د خبریالانو د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. کله چې طالبانو و ښځو ته یو ډول محدودیتونه ور باندې وضع کړل پر ښځینه خبریالانو باندې، د دوی ژوند له څه ډول ستونزو سره مخامخ سو هغه مهال؟
لومړی ضربه چې دوی ته ورسېدله، یو خو دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې متاسفانه، او ډېرو کسانو له کومو محدودیتونو سره چې مخامخ شول په هغه شرایطو باندې دوی نه شوای کولای کار وکړي. ډېری داسې خبریالان هم وي چې که هغوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي و په لومړۍ ورځو کې حتی دوی درول کېدل چې ستاسو محرم کوم ځای کې ده چې تاسو پرته له محرم نه یعنې دفتر ته ورځئ یا خپلو کارونو ته دوام مرکه. بیا تر وروسته چې د ماسکونو مسله رامنځته شوه او دې ته ورته لسګونه نور مسایل، دا څو چې خبریالان په رسنیو کې له کارکوونکو زړه تورې کړي او په یو شکل باندې طالبانو هم په همدغه شکل غوښتل چې محدودیتونه وضع کړي تر څو ښځې له رسنیو څخه فاصله ونیسي. اوس مهال خوشبختانه یو شمېر ښځې له همدغه ستونزو سره په مبارزې سره بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، ولې دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې روان دي او کومو شرایطو باندې چې ښځې باید کار وکړي، ډېرې مېرمنې دي چې په هغه شرایطو باندې کار کولی نه شي، ځکه دوی په تېرو شلو کلونو کې په ازاده توګه خپلو کارونو ته ورتلی، خپلو کارونو ته ادامه ورکوله، یا هم په مختلفو برخو کې دوی فعاله وي. چې اوس دغه محدودیتونه مثلا په لویو سیاسي خپرونو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، په ډېرو تفریحي خپرونو کې د دوی پر شتون باندې بندیز ده، یا هم په ځینو ولایتونو کې حتی موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې په دغه وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې په یو شمېر ولایتونو کې په راډیوګانو کې حتی د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول کېږي. دغه مسایل چې د افغانستان د خبریالانو پر کار کولو او د دوی پر روحیه باندې واقعا ډېرې زیاتې منفي تاثیرات درلودل، او دوی ونه شو کولای چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. اوس مهال هم ډېر شمېر داسې خبریالان دي چې په دې لټه کې دي تر څو له افغانستانه ووځي، یا هم داسې یو وضعیت ته رسېدل دي چې بالاخره دوی زړه نه ښه کوي چې نور په رسنیو کې کار کولو ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه آغلی حفیظی، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم خبریاله او د حقونو فعاله آغلی حسی احمدزی له موږ سره وصل سوې ده. آغلی احمدزی، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. پر افغان خبریالانو باندې د محدودیت په اړه که خبرې وکړو، په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر ژوند باندې د او کار باندې د محدودیت، او د دې محدودیتونو هغه نتایج چې د اقتصاد په برخه کې پر کورنیو باندې راغلل، لکه تاسو ته چې معلومه ده، هغه مکتوب چې د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت په تیر کال یو کال مخکې و ټولو ادارو ته لیږلې و، په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز وضع کړی و، دوی د لامل یاد کړی و چې د حجاب موضوع هم له هغو اندېښنو څخه و چې د طالبانو د حکومت چارواکو درلوده. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ آیا افغان ښځو رښتیا هم د حجاب ستونزه درلوده؟
سلامونه تاسې اغلی بشیر. او د خبرونه بلې قدرمنه ملمنه غلې حقیقته خدای دې چې تاسو ټول بخوي راز ګر څه تاسو پوښتنې ته نه ځ فکر نکوم په افغانستان کې متصو د دې شاید پاتې شوی سوچې یو وزنې هوا د افغانستان پاتې شو د اسلامي وادو کې چې غوي تړې د پوره خپل اسلامي جاب ته وخت ورکړه او ملمن په اسلامي جاب کې خپل دند ته تللی زه فکر کوم دا د حکومت موږ ته ویل چې د افغانستان کې تاسو نو شو کولای چې یاداله یا یو ګروپ ورته وایو نو دوی ظاهرا هم داسې یو څه ویلو چې ګواکې په اداراتو کې میرمنې په جاب سره نه راځي او دوی دغه دندې یو ځای د نارینه و سره زه فکر کوم که یو حکومت په کچه باندې تصمیم نیول کېږي او پرېکړه کېږي چې میرمنې دې حتمي او هرمرو کارونو ته یا دندو ته ستنې شي حتمن هغوی لپاره طرحې درلودلی شي که د جاب مسله کېدلی شي زه فکر کوم دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د جاب له کبله دلته چې په میلیونونه په لکونه میرمنو په دندو کې بوختې وي هغوی دلې شي دا یو ډېر اسانه مسله ده او حکومت کولی شي چې په دغه برخه کې تجدید نظر وکړي یا د اصلاحات راول یا د شبي ورته بیلي کې نو فکر کوم چې دا به دومره لویه ستونزه نه وي چې د حکومتونو له توانه دې پورته وي دا مسله حاصله نه جاب پورې تړاو درلودلی نه شي
مننه اغلی احمد زی اغلی حفیظی تاسو خبر په دې برخه کې پښتنه وکم کله چې تاسو په افغانستان کې لښودو سره خبرې کوي چې دوی په خوا وظیفې درلودې داندو تتلې او بیا یې هغه داندې له لاسه ورکړي دوی څه ډول کې څه تاسو ته کوي د خپل اقتصاد
بدبختانه یوازې ستونزه پر افغانستان پورې نه خلاصه کیږي ډېر شمېر مېرمنې چې هغوی خپلې دندې یا خپلې سرمایې یا خپل د ژوند ډېر مهمې برخې له لاسه ورکړې حتی دوی مجبوره شول چې له افغانستان ووزي اوس مهال د سیمې په هېوادونو کې له ډېرو سختو ستونزو او حالاتو سره مخامخ دي د دوی ډېرې زیاتې کیسې دي چې موږ ورسره شاهدان یو او هره ورځ مخامخ کېږو راپورونه ورباندې جوړوو راپورونه ورباندې لرو حتی داسې کورنۍ دي چې هغوی دې ته مجبوره شوي دي چې د خپلو لونو ودونه په داسې یو عمر کې وکړي چې د هغوی د درس ویلو وخت دی په 14 کلنۍ کې 15 کلنۍ کې یا 14 کلنۍ کې په دغه شاوخوا عمرونو کې د دوی ودونه کېږي ځکه دوی ته بله حل لاره نه ده پاتې له یوې خوا نه دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او له بلې خوا د نجونو پر زده کړو باندې هغه بندیزونه چې لګول شوي دي نور نجونو لپاره یا د کورنۍ لپاره هم د راتلونکي لپاره داسې یوه کومه هیله لیدل کېږي نه ډېر شمېر مېرمنې موږ ولیدلې چې په همدغه دوو کلونو کې حتی د ځان وژنې هڅه یې وکړه ډېر شمېر مېرمنو خپل ژوند له لاسه ورکړ دا هغه ستونزې وي چې افغانې ښځې په تېرو سباندې په کلونو کې ورسره مخامخ شوې او دغه وضعیت لا هم دوام لري او څومره چې دغه محدودیتونه زیاتېږي څومره چې فشارونه زیاتېږي او اقتصادي شرایط هغه مسله ده که یو فرد د خپل ځان لپاره وغواړي په هر ډول شرایطو کې ورسره گزاره کولی شي ولی کله چې د کورنیو مسله مطرح کېږي او کله چې د مسؤلیتونو مسله مطرح کېږي به په هغه صورت کې شرایط هم فرق کوي ځکه موږ د خپل ځان لپاره ستونزې لیدلی سو ولی د خپلو کورنیو لپاره یې نشو لیدلی او په همدغومره وخت کې ډېرو مېرمنو چې د خپلو کورنیو سرپرستي پر غاړه وه له داسې یو وضعیت سره مخامخ شوي دي چې یا به دوی سوال کولو ته لاس پورته کوي یا هم د دې تر څنګ شرایط دومره سخت شوي دي چې یا به خپل ځان وژني یا به له وطن نه ووزي او دې ته ورته نورې هغه ناخوالې دي چې ښځې ورسره مخامخ کېږي او ورځ تر بلې دغه ستونزې د ښځو تر منځ هم زیاتېږي
مننه آغلی حفیظی آغلی احمدزی زبستاس څخه پښتنه وکم بیا به آغلی حقپال ته ورسو حسین جان احمدزی تاسو مشته په دې برخه کې وایست کله چې تاسو افغان شو سره خبرې کوي لکه تاسو چې په دې ورستی کې ولیدل ډیرې داسې کورنۍ وي چې سرپرستی شو کوله لکه څنګه چې آغلی حفیظی یادونه وکړه د پاکستان او ایران څخه هغه کډوال چې دوی بیرته افغانستان ته راوستل سول په دغه کې داسې کډې هم وي داس کورونه هو کورنۍ وي چې شدي مشرانی وي او دا هغه شدي هم وي چې په افغانستان کې دند یو کارونه درلودل خو طالبانو دوی له کار منې کړي او دوی ازادي رادیو ته په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې دوی د خپل راتلونکي لپاره اندیشمنې دي دوی په بیره کې دي تاسو د دا ډول شوو سره خبرې کړې دي که څنګه او څه فکر کوي هغه شوو چې بیرته افغانستان ته رالیږل کېږي په زوره د نورو هیوادونو څخه د دوی ژوند له څه ډول خطر سره مخامخ دی
نه ښه اغلی بشیر دا خو هغه بیل بس کېدلی شي چې هغه کورنۍ له پاکستان او د ایران څخه په جبري شکل باندې راوستل کیږي. په ټولو مهمه مسله لتاول وروسته د افغانستان کې د افغان خزو میرمنو د دې اقتصادي وضعیت مسله کې د لسی چې تاسو ویلي کاغو چې راغلي د خپل دندې لاس ورکړي د جدي اقتصادي ننګونو سره مخامخ شوي. حال دا چې په کور دننه په سلګونه په افغانستان کې چې هغه خپل دندې لاس ورکړي د خپل کورونو سرپرستي ورته غاړه درلودله، دغه مسایل چې دلته په افغانستان کې لکه څنګه چې مرتجان ورته اشاره درلودله، میرمنې بیره بیر کارونو ته د اړ شي چې باید څوک له ډلې هغه اجباري ودونو ته اشاره وکړه، تر څنګ په افغانستان کې چې دغه میرمنې چې د کور سرپرستي ورته غاړي وه خپل دندې لاس ورکړي دي، دوی دې ته مجبور شو دي چې په خپل وکلان اعتقلان ماشومانو باندې نشاقه کارونه وکړي تر څو دوی شي کول چې خپل د کور دغه کوم مصرف چې دوی ورته تادیه کړي. او هغه میرمنې چې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې دي فکر کوم چې هغه به دومره خاص په دندې کې مشغولې نه وي، او له پاکستان څخه میرمنې ممکن راغلي وي یا راایستل شوې چې هغه د خپل د کیسونو د مختتاګ لپاره پاتې شوې وي، هغه خاصنه د خپل دندې لاس ورکړې. خو تر ټولو مهم مسله هغه میرمنو ته سخت ده چې هغه په افغانستان کې پاتې شوې دي، سرپرست نه لري، د کورنۍ خوراج دي، اقتصادي ستونزه مخامخ شوې دي چې د دې بیرته د دې لامل ګرځېدلې دي چې دوی په بیلابیل ناروغیو باندې اخته شي، په رواني ناروغیو باندې اخته شي، یا د خودکشي مسله چې یاده شوه، دغه هغه مسایل چې د فقر او د بیوزلۍ د قبل د افغان میرمنو سره مخامخ کېدل شي. فکر کوم اوس افغان میرمنې د نړۍ په کچه له او میرمن څخه حساب دل شي چې خورا ډیر زیات په پات او سخت وضعیت کې د خپل شپوره کې لري چې دا رښتم ډیر زیات دردون کې د افغان میرمن لپاره، او بدبختانه موږ سمو شکایت د دغه میرمن لپاره پرته لوینه چې خپل आवाज او چت کو د دې حقوق څخه دفاع وکړو. فکر کوم چې شاید موږ غږ به تر بریده پورې وشي کول چې دوی د زړه درد پیدا شي. خو په مجموع کې د حکومتونو مسله ده چې باید میرمن ته د کار او د زده کړو ازادي ورکړي، ته دي د زمينه برابر کړي چې په کور دننه خپل د خپل مصارف او جوګه شي او خپل مصارف دي تکمیل او لاسره وړي.
مننه اغلی احمدزی زبرت تاسو ته راځم. اغلی حقپال تاسو څخه به د اغلی احمدزی د سرګوندونو په اړه پوښتنه وکم. دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نن هم زرګونو داسې شدسته چې بې دندې سوي دي، او د دوی ژوند د اقتصاد له کبله، د خراب اقتصاد له کبله له خطر سره مخامخ دي. خو آیا فکر نه کوي چې هغه ښځې چې کډوالۍ سوي دي او کډوالۍ ته مجبوره سوي دي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې، یا په دې خاطر چې د دوی نجونې لوڼې نس کولای چې زده کړو ته ولاړې سي، دوی مجبوره سوي چې ولاړې سي نورو هیوادونو ته، او اوس بیرته راستل کیږي، یا له همدې خاطر چې دوی په افغانستان کې نور نس وای کولای چې خپل ژوند ته د اقتصاد له لحاظه دوی مجبوره سوي چې ولاړې سي او دوام یې په افغانستان کې ژوند ته نس وای کولای، یا کم نور عوامل وي؟ فکر کوي چې د ټول افغانانو حقونه باید یو برابر وي، که هغوی د هیواد څخه د باندې وتلی وي، اړسوي وي چې ووزي او که دننه وي، د حکومت دنده څه ده چې دغه ډول خلکو ته باید وظیفې او د دوی د ژوند هغه حقونه ورته برابر کړي چې د نړیوالو قوانینو له مخې دي؟
ګورې، په هر ټولنه کې که چیرې یو حاکمیت یا حکومت خلکو ته یو پروګرام ونه لري د خلکو د هوساینې لپاره، او په عمل کې هم ونه ښایي چې څرنګه کولای شي چې د خلکو ستونزه حل کړي، هغه حاکمیت، هغه حکومتونه اصلا نور وجود معنا او مفهوم نه لري، مشروعیت او دا شیان خو تاسو پرېږدي. دا چې خلک ولې وزي د افغانستان څخه، یا هغه ښځې چې راغلل، عوامل ډېر زیات دي، خو اصلي عامل دا دی چې خلک افغانستان کې ځان دپاره راتلونکي نه ګوري، د خپل نه صرف دا چې نجونې درس نشي ویلی، کار نشي کولی، او د خپل نجونو دپاره راتلونکي نه ګوري، حتی د خپل کورنیو دپاره. تاسو وګورئ کله چې طالبان واک ته ورسېدل، موږ ولیدل چې خلک څرنګه د تیارو څخه ولوېدل، ولې ټول غوښتل چې ووځي تر دې حده پورې، هغه کابل هوایي ډګر کې څه حالات وو. بیا هغې نه بعد تاسو وګورئ چې څومره افغانان، یعنې اروپایي هیوادونه خو پرېږدي چې اروپایي هیوادونو ته دوی چې غیر قانوني په توګه چې راځي، ډېر ستونزمن لاره ده چې خو دوی، یعنې هغه ستونزمن لاره چې د خپل سر څخه تیری، خو بیا هم کوشش کوي چې راشي، او هغه ټول لوته امکانات برابر نه ده چې راشي. خو بیا هم که دوی دلته رانشي حداقل دغه همسایه هیوادونو کې لکه پاکستان کې مونږ ولیدل چې د پاکستان څخه چې کله مهاجرین شړل کېدل خلک نه غوښتل چې د پاکستان څخه افغانستان ته راشي. زما یادیږي چې په کال 2001 کې مونږ چې کله پاکستان کې وو او لس کاله مې پاکستان کې تیر کړ، سره د دې چې هغه وخت د پاکستان حکومت خلک ضرورت درلوده مهاجرین ته، وضعیت نسبتاً ښه وو، مونږ داس ویل هلته دومره ډېر احساس د بیګانګي مو نه کوو، خصوصا چې پښتو هم غږېدو او په پېښور کې وو. خو چې کله افغانستان ته راتلو یعنی یو د خوشحالۍ احساس مو درلوده چې ښه دلته اوس معلومیږي چې یو انتخابات به وي، یو قانون به وي، او بالاخره مونږ به رئیس جمهور لرو، بالاخره مونږ به هم د نړیوال سطح باندې یو هویت مو پیدا کړی دی. ځکه چې لس کاله پنځلس کاله مونږ به په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې چې کله مونږ مهاجر وو، مونږ ولیدل چې د نورو هیوادونو استازي نما یا رهبران یا رئیس جمهوران راځي په نړیوال سټیج کې غږیږي او زمونږ هیڅوک نشته، نو یو محرومیت کې وو. خو هغه وخت زمونږ راتګ تر اوسه پورې راتګ څومره یا د مهاجرینو ویستل څومره توپیر لري چې خلک ژړل چې مونږ نه غواړو چې لاړ شو افغانستان ته. ولې؟ ځکه چې دوی راتلونکي نه ګوري افغانستان کې. ولې راتلونکي نه ګوري افغانستان کې؟ ځکه چې دا خور وایي چې زنګ وهلی چې حکومت به وایو ډله به ورته نه وایو. حکومت تاسو ورته وایئ ووایئ سل کره، خو تاسو خپل آګاهي ډېر کوي. حکومت باید د خلکو دپاره پروګرامونه ولري، د حکومت د خلکو د غږ د ډب کولو دپاره باید کار ونه کړي. حکومتونه که چیرې مشکلات هم ولري، زه نه وایم چې په نړۍ کې ټول حکومتونه ښه دي، ټول حکومتونه مشکلات نه لري، لري اکثریت حکومتونه، ټول حکومتونه مشکلات لري، خو یو سیستم شته په دې حکومتونو کې چې خلک خپل نظر وایي او د اصلاح لپاره کار کوي. تاسو آسان ترین او ساده ترین مثال وګورئ چې تاسو نیم نړۍ نیم نفوس واخلي او ورته وایي چې ته د یو برابر انسان په حیث ولو چې ته حجاب مراتوي، ولو چې ته دغه کار چې کوي ستا نه صرف ځان دپاره کوي بلکې د خپل کورنۍ دپاره، د ټولنې دپاره، د ټولنې د ښېګڼې دپاره کوي، ته د هغې څخه دا ټول حقوق واخله. څرنګه د داسې یو حاکمیت څخه څوک تمه ولري چې راتلونکی به ښه وي؟ که تاسو د دې تمه لرئ چې راتلونکی به په داسې یو حالت کې ښه وي، ابدا مه لرئ. او که تاسو په دې فکر کې یاست، خلک په دې فکر کې یاست دي چې دوی اصلاح کیږي، نو په هغه صورت کې دوی اصلاح کیږي چې ستاسو غږ ته توجه وشي. آیا ستاسو غږ څوک اوري؟ آیا تاسو چې آیا هغه ښځې چې اعتراض کوي، آیا په کابل کې، په مزار کې، په تخار کې، په نور ځایونو کې چې هغه ښځې اعتراض وکړل، آیا دغه اعتراض بد کار وو چې دوی شکنجه شول، په زندانونو کې ولاړل؟ آیا د خپل حق غوښتل بد کار دی؟ آیا د عدالت په ضد او د عدالت لپاره حق طلبي جرم دی؟ څه فکر کوم که چیرې تاسو یو بې عدالتي وګورئ او اسلام کې هم ویل شوی دی چې د هر وګړي وظیفه ده، مسؤلیت ده چې که تاسو ګورئ چې یو شی مخه ته صحیح نه ځي، تاسو باید خپل غږ پورته کړئ، تاسو باید اعتراض وکړئ. ځکه چې دغه که داسې یو حالت ادامه پیدا کړي، که دا جوړ نشي، دغه د افغانستان دغه کږه کښتۍ که جوړ نشي، ټول موږ غرقیږو.
مننه آغلی حقپال. آغلی حفیظی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واورېدل چې آغلی حقپال و ځینو خبرو ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د اسلام له نظره هم دغه حقونه و انسانانو ته ورکول سوي دي چې په هغه کې د زده کړو د کار حقونه راځي. ستاسو په نظر د طالبانو دا خبره چې دوی وایي ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، دغه تاسو څه ډول ګڼئ دا خبره؟
زه میرمن بشیر فکر نه کوم چې موږ او تاسو د اوس مهال د دې شاهد واوسو چې ښځو ته د هغه لومړني حقونه، انساني حقونه ورکړل شوي وي. نه ښځو ته اوس مهال انساني حقونه ورکول کیږي، نه اسلامي حقونه ورکول کیږي. یعنی شاید که یو ورځ دوی کومه اعلامیه خبره کړي چې ښځې د نور نفس ونه باسي، موږ باید تعجب ونه کړو، ځکه یو یوازې اوس مهال ښځې کولی شي نفس وباسي، نور خو کوم څه دوی ته نه دي پاتې. که چیرې په یو ډګر کې دوی کار هم کوي، دومره ډېر زیات محدودیتونه په هغه باندې وضع کېږي چې بالاخره یوه ښځه له کار کولو نه یا له فعالیت کولو نه ستړي کوي او دې ته یې مجبوره کوي چې هغه په کور کې باید کښېني. په تېرو دوو کلونو کې یو څه ناڅه د ښځو سوداګریز کارونه روان وو، ولې څو موده مخکې څو نندارتونونه چې جوړ شول دومره شرایط سخت کړي وو چې حتی ښځو نور ونه غوښتل په دغو نندارتونونو کې برخه واخلي. که چیرې برخه هم اخلي، دومره هغه بېرنګه یا بې خونده مخکې ځي چې موږ سره یې مخکې کلونو کې نه وو لیدلي، ځکه په دې برخه کې هم کومې تجربې چې موږ لرو په پراخه کچه ښځو په مختلفو برخو کې پانګونې کړې وې، ولې اوس مهال په دغو وروستیو کې کوم نندارتونونه چې جوړ شول حتی خلکو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکوله، حال دا چې دوی خپله ورتلل، دوی خپله د خپلو تبلیغاتو لپاره ډېر کارونه وکړل، اوس هم فیسبوکي کارونه یا هم د خپلو تبلیغاتو لپاره، یا دا چې نړۍ په یو شکل باندې وغولوي په دې باندې چې دوی بدل شوي دي یا هم د ښځو حقونه ورکوي، دغه نمایشي کارونه وخت ناوخته ترسره کوي، ولې واقعیت دغه ده چې ټول د روزنیزو مراکزو دروازه د ښځو پر وړاندې بندې دي، حتی په طبي برخه کې چې په روغتیایي برخه کې چې دوی ژمنه همدغه وه چې د ښځو مخه به نه نیول کېږي، اوس مهال ښځې دې ته مجبوره شوي دي چې په دغه برخه کې هم دوی په پټه توګه خپلې زده کړې وکړي. ښوونځي، پوهنتونونه، روغتیایي مرکزونه یا دې ته ورته نور مرکزونه ټول بند شول، سینګارتونونه بند شول، بالاخره په هره برخه کې، یعنی موږ تر اوسه پورې داسې یو کوم مثال نه لرو چې طالب دې ویلی وي ښځه په دغه برخه کې د کار کولو یا د زده کړو یا د دغه څه حق لري. حتی کومې مدرسې چې جوړې شوي دي ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، د خدای لپاره حتی ښځو ته جوماتونو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کېږي، حال دا چې په تېرو شلو کلونو کې په کومو جوماتونو کې چې نارینه و لمنځونه ادا کول یا هم هلته دیني زده کړې کېدي، یا برخه د میرمنو لپاره هم به اوس دغه برخه هم پر میرمنو باندې بنده شوې ده.
مننه ډېره. آغلی احمد زی، ستاسو څخه مې د آغلی حفیظي د خبرو په تړاو پوښتنه ده. دوی یادونه وکړه چې طالبانو پر ښځو باندې د ټولو برخو یا رشتو دروازې تړلې دي، خو موږ وینو چې ځینې راپورونه داسې هم راځي چې ښځو خیاطۍ او قالین بافي او داس نورو هنرونو ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر آیا دغه کافي دی، او آیا ښځې ټولې خیاطانې او قالین بافانې کېدای سي که دوی اړتیا لري چې باید په نورو رشتو کې هم کار وکړي؟
ډېره زیاته مننه کوم مغلې بشیر. لومړی غواړم چې د اغلې اقبال دغه خبرې ته ځواب ووایم چې هغوی نقد وکړ چې زه باید خپل معلومات د حکومتونو په تړاو باندې ډېر زیات کړم. زه له حقوق او سیاسي علومو څخه فارغه شوې یم او د حکومتونو په تعریف باندې پوهېږم چې حکومت د څه لپاره ده، د چا له لورې جوړېږي او د چا لپاره جوړېږي دغه حکومتونو. مسله دوی ویل چې باید معلومات ډېر شي په دغه برخه کې. زه دا منم چې دا حکومت رسمان حکومت نه دی، دا د خلکو لورې ټاکل شوی حکومت نه دی، دا که په زور راغلی که په بېله مسله راغلي دغه سیاسي بحث کېدلی شي. زه نه غواړم دغه موارد باندې بحث وکړم، خو اتمان دوی له بیرونه تاسو سره په تماس کې شوي دي او په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوي ده. که په واقعي معنا باندې څوک د افغان ښځو درد بیانوي، د افغان ښځو د حقوقو څخه دفاع کوي، هغوی د په افغانستان کې په همدغه شرایطو کې چې موږ بیرونه ځو کار کوو، دوی د راوځي موږ سره د یو ځای ودرېږي، بیا به موږ د افغان ښځو د حقوقو تړاو باندې خپل غږ اوچت کړو. هغه حقوق چې هغه غږ چې موږ همدا اوس په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره پورته کړو، زه فکر نه کوم د نړۍ هیڅ مېرمنه به دې ته اجازه نه شي چې په داسې یو شرایطو کې چې هلته حکومت څه چارې څه دي څه ډول خلک زموږ مخام شوي سو په داسې یو وخت کې بیا موږ هغه خپل اواز دی کو. دوی ویل چې باید راوځي مظاهرې دي چې تاسو راځو کې راوتل ډېرې ځنه په هغه پروژې وي کرختان د افغان ښځو د حقوقو لپاره دی خپل اواز اوچت کړو، خو نتیجه څه شو؟ په میاشتې میاشتې باندې کې دی پاتې شي دغه څه چې د افغان بیرمنې وتل کور څخه افغانې ټولنه شرم ګني، هغه په میاشتې میاشتې په زندانونو کې تیرې کړي. زه فکر کوم که په دغه شکل باندې د افغان ښځو حقوق موږ غواړو اصلا نه غواړو. افغان بیرمنې پاتمنې ښځې دي، دوی په ډېر خطو باندې حکومت څخه غوښتنه کړې ده، نه پروژې غوښتنه چې هغه د افغان ښځو د حقوقو لپاره دی خپل اواز اوچت کړي. بل مسله تاسو د غلی افیزي خبرې ته اشاره درلودله، په افغانستان کې مېرمنې منم چې اقتصاد مېرمنې پکې رول لري چې هغه باید پکې ونډه واخلي، خو یوازې په یو څو خیاطۍ په یو څو وړو کوچنیو کاروبار باندې موږ د افغان ښځو سهم په حکومت کې نشو ډېرولی. حکومت په هره برخه کې مېرمنو ته ضرورت لري، که په طب کې ده، که په انجینرۍ کې ده، په هره برخه کې چې ده خزو ته ضرورت پیدا کېدل شي په اوسو کوچنی کاروبار چې هغه ممکن بلته په افغانستان کې بازار نه لري خلک ورته لوچا مون لري یا اقتصادي مسله کېدل شي چې ته بازار مو تنش پیدا کېدل دا د افغان خزو د توکل نشي د افغان خزو لپاره باید حکومت کې 50-50% په دې ته وخت ورکړ شي حق ورته ورکړ شي په هر باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي تر فکر کوم دا وړ کاروبارونه دلته
مننه ډیر اغلی احمدزی اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او یو دا خبرونه چې نوم یې د ازما حق دی د فیسبوک او یوټیوب لالارې پجوندی باندې تاسو ولید د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د ټولو ملمنو څخه مننه د اغلی حقپال اغلی حفیظ او اغلی احمدزی څخه مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل ځل به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو